مازیګر 15 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ غړې کې ز هارون بچا د سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له اسرار عالم مومن څخه وو.
ستړي مشرانو باید مهم خبرونه لنډیز. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له خپل هدي استعفا ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم او فوجي مشر سره په وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی. او خیبر پښتونخوا کې بارانونو او سیلابونو اووه اویا کسان وژلي او ته څلوېښت یې ژوبل کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر طیب آغا پر داسې وخت له مشرۍ استعفا ورکړی چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د دې ډلې د مشرۍ پر سر طالبانو کې اختلافات رامنځته شوي. الجزیره ټی وی وایي د ګل په مقام له قطره په خپور شوي یو بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخواني مشر سید طیب آغا ویلي تر دوه کلونو د ملا محمد عمر د مړینې خبر پټ ساتل یوه لویه تاریخي تېروتنه وه. بیان وایي هر کله چې له افغانستانه بهر د افغانستان چارو لپاره یو مشر ټاکل شوی هیواد ته یې تاوان رسولی. همدا لامل دی چې طیب آغا د قطر سیاسي دفتر له مشرۍ استعفا ورکړي. هغه په خپل بیان کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر او مال ساتنه دې وکړي او پر هغو هیوادونو او ډلو دې حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر راحیل شریف سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی. نوموړی چې دا مهال په جرمني کې تر درملنې لاندې دی. دا څرګندونې یې پرون په کابل کې خبریالانو ته د ویډیوي کانفرنس د لارې وکړې. د زیاته کړه
موږ پاکستان باید بالاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسي. دوم اما تاکید کړی کده چې موږ باید خپل سیاسي
نوموړي ویل په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانستل شوې او پر وسلوالو ډلو یې ټینګار کړی چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. د خبر پښتونخوا له پتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم وایي چې په خبر پښتونخوا کې بارانونو سیلابونو اووه اویا کسان وژلي دي او اته څلوېښت یې ژوبل کړي دي. بلخوا له قدرتي پتونو سره د مبارزې خامی اداره وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلابونو له وجې یو سل اتلس کسان مړه شوي دي. د پی ډی ایم چارواکي محمد ندیم نن مشال ډوته ویل چې د بارانونو سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال کې څلور دېرش، په کره کې نهه، په بردیر کې اته او پېښور کې شپږ کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو سیلابونو په صوبه کې خلک د ځاني زیانونو سره سره د مالي زیانونو سره هم مخ کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نن ورځ چې شفقت حسین په دار ځړول شوی د پاکستان لپاره د خفګان ورځ ده. یا سازمان په خپل یو بیان کې وایي د شفقت حسین مدافع وکیل ویلي وو کله چې شفقت حسین د قتل په سزا محکوم شو نو هغه مهال یې عمر د اتلسو کلونو نه کم وو او د تشدد په نتیجه کې ترې اعتراف اخیستل شوی وو. سازمان وایي باید چې له دې ګام وروسته پاکستان د پانسۍ په سزا بندیز ولګوي. شفقت حسین په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژلو محکوم پیژندل شوی وو. حکومتي چارواکي وایي چې د سزا پر مهال هغه بالغ وو. نوموړی نن سهار وختي د کراچۍ په مرکزی جیر کې په دار وځړول شو. د خبر پښتونخوا پولیس نن د خپلو وژل شو ملګرو ورځ مانځي چې د شهیدانو ورځې نوم یې ورکړې دی. د خبر پښتونخوا پولیس څنګه وایي د دې ورځې په مناسبت سره د صوبې په لویو ښارونو کې د هغو پولیس ځوانانو افسرانو د یاد غونډې کیږي چې د ترهګرۍ په جنګ کې وژل شوي دي. همدارنګه د لړکې یوه لویه دستوره په پېښور پولیس لاین کې ترسره شوه. په دې موقع د پېښور پولیسو مشر ډی آی جی مبارک زیب مشال ورته ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه پورې ټول 1511 پولیس چارواکي د خپلې دندې ترسره کولو پر وخت وژل شوي دي. د افغانستان د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشر هغه څرګندونه چې د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی وغندلې. مظاهره کوونکو ویل افغانان نور له جنګه ستړي شوي او وسلوال طالبان باید د سولې لار خپله کړي. دوی له ګاونډیو هیوادونو څخه هم وغوښتل چې په افغانستان کې د روان جنګ د ختمولو په هدف د افغان حکومت سره د سولې د تامین په برخه کې مرسته وکړي. دا براسې حال کې دا چې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور ته په یو منصوب غږیز پیغام کې د سولې خبرې د دوی په اصطلاح د دښمن تبلیغات بلل شي او د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی دی. د بغلان مرکز پولی خمری لزګونو اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې په دغه ولایت کې د یو شمیر جماعتونو سوځول وغندل او د عاملینو د مجازات غوښتنه یې وکړه. دوی زیاته کړه چې د جماعتونو سوځول د اسلامي مقدساتو سپکاوی دی او افغان حکومت باید د مخنیوي لپاره یې جدي اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې د دې ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې شپږ جماعتونه د ناڅرګندو کسانو لخوا وسوځول شول. د امریکا ریپبلیکن ګوند دا کوي دومره رای لري چې په ایوان نمایندګان کې د ایران د اټومي تړون د مخنیوي لپاره قرارداد منظور کړي، خو دوی وایي د دغه قرارداد د ویټو کولو یا مخه نیولو اختیار چې له ولسمشر سره دی د هغې د کمولو لپاره کافي رای نه لري. د ریپبلیکن ګوند غړي پیټر اوسکام ویلي دي چې د ایوان له موجوده 424 غړو 213 ژمنه کړې چې دغه تړون ضد قرارداد په ملاتړ کې به رای اچوي. د ده په خبره ټول د ریپبلیکن ګوند غړي دي. تمه ده چې د ستمبر په ولسمه به د ایران د اټومي تړون د منظورولو یا ردولو په اړه رای واچول شي. او د عراق د خپلواکې کرسي مشر پرون ویلي چې د عراق کوردان باید د سنجار خار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي. د عراق کوردان د دې سیمو د آزادولو لپاره له اسلامي دولت سغبري ډلې سره جګړه کوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس احمد الله ته ورزو چې تاسو ته د کرنسۍ وبي او د موسم حال وړاندې کړي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 102 روپۍ 10 پیسې او 102 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 95 روپۍ 13 پیسې او 95 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 65 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 24 کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 24 کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 24 کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. افغان طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر خپل دندې استعفا ورکړي. دا په یوه وخت کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي حکومت باید د هیواد د روغې جوړې خبرې له پاکستان او افغان طالبانو دواړو فریقو سره کوي.
موږ پاکستان باید د سولې په چوکاټ باندې ورسی. دوم، موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو.
په جلال آباد کې دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان طالبانو د نوي مشر هغه خبره غندلې چې ویلي دي د افغان حکومت پر وړاندې جګړې ته به دوام ورکوي.
زه د یو عالم په صفت باندې دغه اعلان د اسلام او د شریعت د مقدس دین خلاف ګڼم.
او د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې دا روای د سیلاب ځپلو سیمو له اوسیدونکو سره مرستو ته دوام ورکړی دی. یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع: د افغان طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپل دندې استعفا ورکړې ده. ویلي دي چې نور به د مشر په توګه د دفتر استازیتوب نه کوي. ده د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل یو بیان کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور پر ټاکنه هم انتقاد کړی دی. ویلي دي چې نوی مشر باید له هیواده بهر نه وي ټاکل شوی. طیب آغا پر طالبانو غږ کړی چې پر ولسي وګړو او د هغو هیوادونو پر کسانو د بریدونه نه کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته کوي، او دا چې طالب مشران دي وسلوال طالبان د پردیو ګټو لپاره نه جنګوي. پامیر ساحل تفصیل ورکوي.
د دوشنبه یا ګل پر ماخام له قطره په خپور شوی بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخوانی مشر سید طیب آغا ویلي تر دوه کلونو د ملا محمد عمر د مړینې خبر پټ ساتل تیروتنه وه. په خپل بیان کې طیب آغا ویلي د ملا عمر د مړینې تر خبر خپرېدو وروسته چې له هیواده بهر اوسیدونکو د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور وټاکه، نو دا یوه تاریخي اشتباه یا تیروتنه ده. بیان وایي هر کله چې له افغانستانه بهر د افغانستان چارو لپاره یو مشر ټاکل شوی هیواد ته تاوان رسولی دی. طیباغه وایي دوی له 2014 زیږیز کال راهیسې د ملا عمر هیڅ غږیز پیغام نه دی ترلاسه کړی او دوی هڅه کوله چې د ملا عمر پیغام خپور شي ځکه چې طالبان په تشویش کې ول. همدا لامل دی چې طیباغه د قطر سیاسي دفتر له مشرې استعفا ورکړې او وایي نور به د سیاسي دفتر یا کمیسیون د مشر یا استازي په توګه له هیڅ داخلي یا خارجي لوري سره نه ګوري. هغه په خپل بیان کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر مال ساتنه دی وکړي او پر هغو هیوادونو او ډلو د حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. نوموړي همداراز پر طالب مشرانو ټینګار کړی چې طالب وسلوال دی د پردیو د ګټو لپاره نه کاروي. طیباغه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ پر مهال د ملا عمر سیکرسر و. دی په 2009 زیږیز کال کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شو. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي طیباغه د طالبانو د واکمنۍ او ملا عمر په ژوند کې هم له اختر منصور سره ښه اړیکې نه لرل. طیباغه په خپل بیان کې پر طالبانو د یووالي ټینګار کړی او زیاتوي چې د طالبانو د تحریک د یو غړي په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. دا بدلون پر داسې وخت مخته راغلی چې د ملا عمر د مړینې خبرونو تر راتګ وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو. د منصور تر مشرۍ وروسته د طالبانو یو بل مشر ملا حسن رحماني په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل د منصور پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی وی. رحماني وویل د کوټې شورا ګڼ غړي د ملا اختر منصور له مشرۍ سره اختلاف لري. د زیاته کړه چې د خپل ژوند په وروستیو ورځو شپو کې ملا عمر یوازې ساتل شوی و او هیڅ کس ته ورسره د لیدو اجازه نه وه. افغان حکومت او طالبان وایي ملا عمر د 2014 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی و. ټاکل شوی و چې د جولای پر 1 افغان حکومت او طالبان د پاکستان په مری ښار کې د سولې خبرو دویم پړاو ترسره کړي، خو د ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د تېرې پنجشنبه یا زیارت پر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل د طالبانو په غوښتنه یې دا خبرې ځنډولې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان وروسته د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه وکړه او هیله یې وښوده چې د سولې خبرې به ژر ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د پاکستان پوځ له مشر او د هغه هیواد له وزیر اعظم سره له طالبانو سره د سولې په اړه تازه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبرونو تر تایید وروسته په طالبانو کې د دغه ډلې د مشرولۍ پر سر د اختلافاتو رپورټونه خپاره شول. ولسمشر غنی د جرمني له یوه روغتون څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې خبریالانو ته دا هم ویل چې د سولې مذاکراتو بریالي کېدو لپاره به هلې ځلې جاري ساتي او دا چې هغه مایوس شوی نه دی. اسد الله لودین له کابل رپورټ راکوي.
ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ له جرمني څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې او یې ویل چې سوله باید هم له پاکستان او هم له طالبانو سره وشي.
د ټولنې اصلي هدف سوله د سوله دوه بودل لري چې تکرار میبینی. یو ایموک سوله د دوه دولتو منځ کې چې موږ پاکستان باید بالاخره د سولې په چوکاټ باندې ورسی. دوم اما تاکید په دې کې ده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو د مذاکره په میز کې حل.
ولسمشر ونه ویل چې څه وخت به له طالبانو سره د سولې درول شوې خبرې بیا پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور سوله د دښمن تبلیغات بللي او د خپلې وسلوالې مبارزې پر دوام یې ټینګار کړی دی. ولسمشر د خپل روغتیا په اړه هم ډاډ ورکړ او وی ویل چې د پښې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شوي او په نږدې ورځو کې به هیواد ته راستون شي. ولسمشر وایي چې په جرمني کې د درملنې پر مهال د پاکستان صدر اعظم او لوی درستی سره هم د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړی وایي له پاکستان څخه یې غوښتي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي.
پاکستان به یک دولت وجیبه داره مقابل
یک دولتي کمره. دای وای پاکستان د داسې دولت په وړاندې چې رسمي مناسبات ورسره لري وجیبه لري. زموږ ټینګار پر اتلونکو فرصت وو. دا مو ویل چې هڅه باید وشي څو د تاوتریخوالي کچاره کم شي. د پاکستان صدر اعظم او لوی درستیز د دې خبرو هرکلی وکړ او ماته د همکارۍ ډاډ راکړ. خو دا کار ساده نه دی. ټاکل شوی و تیر جمعه له طالبانو سره دویم پړاو خبرې ترسره شي، خو د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم دا خبرې تر نامعلومې نیټې وزندې.
لکابل زمون خبریال اسد الله لودین او څو ورځې وړاندې اوریدونکو د طالبانو نوی نومول شوی مشر ملا اختر محمد منصور اعلان وکړ چې افغان دولت سره به د سولې د خبرو پر ځای جنگ ته دوام ورکوي. د ملا منصور د اعلان په ننګرهار کې دینی عالمان اندېښمن کړي. دوی د یوې غونډې په ترڅ کې له ملا منصور وغوښتل چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په دغه اړه تفصیل اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
تیره میاشت چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مری کې د سولې په اړه خبرې شوې وي، نو ورسره سم سولې ته د افغانانو هیلې پیدا شوې وي. خو څو ورځې وړاندې چې د ملا عمر ځایناستي ملا اختر محمد منصور افغان دولت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، نو یو شمیر دینی عالمان یې اندېښمن کړي دي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړي مولوي عبدالظاهر قانی د سولې په اړه جوړې شوې یوې غونډې ته وویل:
ملا اختر محمد منصور چې اوس نوی امیر د امارت دی، د جنګ اعلان وکړ که موږ بیا دا تقبیحوو او دا د اسلام خلاف ګڼو چې په دې ولس باندې دا تحمیلي جنګونه او دغه جګړې د جهاد په نامه د عمل د وطن نور خرابول وژل دا د خدای په نیز د دوی ستر مسؤلیت ده او د الله په نیز به جوابګوي. زه د عالم په صفت باندې دغه اعلان د دوی د اسلام او د شریعت د مقدس دین خلاف ګڼم.
مولوی عبدالعزیز خیرخوا په خپلو خبرو کې له ملا اختر محمد منصور نه وغوښتل چې د افغانانو د وینو د تویدو د مخنیوي په خاطر دې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
د افغانستان طالبان چې د افغانان زموږ ورونه دي، لکه څنګه چې د طالبانو یو مشر ملا محمد حسن رحماني په خپلو خبرو کې ویل چې موږ به انشاءالله صلح ته تیار یو. زما هیله هم د طالبانو اوسني مشر نه مولوی صاحب اختر محمد منصور رحم داره چې د افغانستان د مظلوم ولس په حال باندې رحم وکړي او خپل شفقت پر رڼا کې د وینو تویدلو د مخنیوي په خاطر باندې زما د یو مسلمان او د عالم په صفت ورته دا عرض دی چې صلح ته ترجیح ورکړي، ځکه چې د قرآن او سنت په رڼا کې صلح سره دا ثابته ده. صلح پیغمبر پاک کړې ده، د کفارو سره شوې ده، د مشرکانو سره شوې ده.
د ننګرهار د سولې شورا مشر ملک نذیر په خپلو خبرو کې وسلوال طالبان سولې ته راوبلل:
که افغانې راشه کینه د افغان ورور سره د مذاکراتو میز ته کینه، نه خدای منی دا ستا جنگ، نه پیغمبر منی او نه افغانیت منی. وس یو عالم په یو ځای کې حلاله، یو عالم په بل ځای کې حلاله، یو او جنگ منی د خوا نه اخیږي، د وینو سیلاب روان کړی دی. نو زما پیغام دا دی، حکومت سره مذاکراتو ته کینه.
د یادولو ده چې څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی، له افغان دولت سره د سولې د خبرو رد او د جګړو په دوام ټینګار شوی و. د طالبانو د نوی مشر دغه څرګندونې د افغانستان جمهوري ریاست په یو خپاره شوي بیان کې غندي او ټینګار کوي چې د افغانانو د وینو د تویدو د مخنیوي یوازینۍ لاره د سولې خبرې دي. بلخوا ملا عبدالمنان نیزه د ملا منصور د مخالفې ډلې د بیان په توګه رسنیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ویلي چې په یوه اونۍ کې به د طالبانو د اسلامي تحریک د نوي مشر د غوره کولو لپاره د عالمانو غونډه جوړه شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو دا مشال رادیو ده. د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي په خیبر پختونخوا کې د پشکال بارانونو او سیلاونو و او یا کسان وژلي او اته څلوېښت نور ژوبل کړي دي. بلخوا له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قامي اداره وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو او سیلاونو له لاسه یو سل او اتلس کسان مړه شوي دي. تفصیل اورو له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې.
د پی ڈی ایم ای چارواکی ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلعه کې څلور دېرش کسان مړه شوي دي، په کرک کې نه، په بردیر کې اته او په پېښور کې شپږ کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په صوبه کې اولس د ځاني زیانونو سره سره مالی زیانونو سره هم مخ کړی دی او تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې څلور سوه اوه دېرش کورونو ته په مکمله توګه او څوارلس سوه څلېرش کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. په صوبه کې متاثرینو سره د مرستو په حق له د ارباب وقاص وینا ده:
د پی ڈی ایم ایس صاف او ڈی سی او ای سی موږ ټول خپل جی ټول علاقو وزٹ کو، ریسکیو 1122 والا ټول په های الرټ باندې دي، ڈبلیو ایس ایس پی والا په های الرټ باندې دي، ټول چې دا غوینو مخې سره کوئک ریسپانس باغی والا ورکړي. چترال کې کوم ریلیف ایکټیویټیز دي هغه زموږ خبر روان دي.
د تر څنګه د ان ڈی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په پنجاب صوبه او د پاکستان د انتظام لاندې باندې کشمیر کې 22 کسان مړ شوي دي. په بلوچستان صوبه کې 10 او په گلګت بلتستان کې 15 کسان مړ شوي دي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2215 اویا کلو د 8 لک نه زیات خلک متاثره کړي دي او د متاثرینو لپاره شپږ سوه 18 امدادي کیمپونه جوړ کړي دي چې پکې 6500 نه زیات کسان میشت دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض په ملک کې د پشکال د بارانونو لړۍ او په مختلفو سندونو کې د اوبو سطح په حقله مشال ریډیو ته وویل چې بارانونه به راتلونکي دوه ورځو پورې دمې دمې سره جاری وي.
بارانونه همداسې دي کشمیر کې پنجاب په علاقو کې به کیږي خو کافی حد پورې د کم شدت والا بارانونه کې روان دي. هلته خو مانسون سیزن چې دوه میاشتې نور هم دی خو دا موجوده سپیل کې دی دا یوه ورځ دوی نه پس لاړ شو. سندونو کې د اوبو مقدار کافی حد پورې کم شوی دی.
د یادونې ده چې په ملک کې د پشکال د بارانونو دا دویمه لړۍ د تیرې میاشتې د 14 نیټې نه شروع شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په نننۍ غونډه کې د مخالف ګوندونو غړو د صوبایي احتساب کمیشن په قانون کې د یو لړ بدلونونو راوړلو خبره وکړه. دوی هم همداراز ویل چې تحریک انصاف یو وزیر ضیاء الله افریدی چې په دې وروستیو کې د درغلیو په تور د یاد کمیشن لخوا نیول شوی دی د اسمبلی غونډې ته راوستل شي تر څو ورباندې لګېدلیو تورونو ته ځواب ووایي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې وو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د صوبایي احتساب کمیشن له اړخه د صوبایي حکومت یو وزیر ضیاء الله افریدی د اداري فساد په تورونو د نیولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او د اسمبلی سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غونډې ته راوبلل شي چې په خپله د دغه گرفتاری په حقله خپل بیان وړاندې کړي. د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په دې مهال وویل چې نه خو د احتساب کمیشن او نه د صوبایي وزیر د ضیاء الله افریدی د گرفتاری په حقله د سره سلا کړې ده او نه یې په دغه حقله څه معلومات ورکړي وو. خو بیا د پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد وویل چې د احتساب کمیشن قانون کې د اسمبلی سپیکر یا د وزیر اعلی نه د اجازت اخیستلو ضرورت نه وي. دغه شان د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن اداره د خپل سیاسي مخالفینو خلاف استعمالوي.
د کور ذاتی نوکران جوړ کړی دي چې چا نه خوښي که په خپله پاټۍ کې صحبت شي هم بیا غني سي غټ بدنامي او مخالف وکړي چې ګمبت شي هم بیا بدنامي.
دا قانون وطن پارٹی بخ بیدار خان اویل چې یو خوا صوبائی حکومت او په خصوصي توګه واکمن ګوند تحریک انصاف مشران د اسمبلی په غړو او وزیرانو تورونه لګوي او بیا د هغوی خلاف د څه ثبوتونو راوړلو نه ډډه کوي.
تاسو د پارٹی مشر ما ته خپل ویلې ځکه ما ده ولیم کالوش ولیم کالوش عدالت کې ما ته چا تاسو حکومت ثبوت پیش کړو چې را تاسو موږ په کومه کاته
دا تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان اویل چې د احتساب عمل ضروری دی خو کچری د اسمبلی غړو ته د دې په طریقې کار سه اعتراض وی نو هغوی دی په دغه قانون کې بدلون راولي.
اس دن نس کے طریقے کار کم دے کے فرق دے قانون کے فلاؤ دا سلام مشورہ مزید پکار دا حدی تا تیار ہے.
دا یادونه ده چې ضیاء الله افریدی او د مادونیاتو د محکمې سیکرټري د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولې دي چې د هغه نږدې ملګرو او خپلوانو د قانونو او درنګونو پولیس اخیستلو کې بېقاعدګي کړې دي او په کار ده چې د هغوی هم احتساب وکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه. اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردن کو د کبالی سیمو ځینې پښتني کورنۍ چې د اسلام آباد په یو کچا باندې کې له تیرو شاوخوا ډیر شکلونو هسې یې ژوند کوو حکومت ورته کورونه نړولی دي حکومت ویلي چې د دې غیر قانوني ځایونو ورانول به د ټولو کورونو تر ختمېدو پورې جاري وساتي په همدې حال کې د بشري حقوقو کارکوونکو د مدني ټولنو غړو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت اول باید د خلکو لپاره د استوګنې د متبادل ځای بندوبست کړی وای ځینې وایي چې باید حکومت د کچا باندې اوسیدونکو ته د شویو تاوانونو موازی ورکی تفصیل دانی سے اجمل پر رپورٹ کی ورو
د اسلام آباد کچا آبادی د عملیاتو پر ضد د بشری حقوقو د ادارو لخوا لا تر دې د ما په لویه کچه احتجاج مخیتان نه دی راغلی خو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځینو ادارو غړو ویل چې ولسی وګړو ته د استوګنې حق ورکول د ریاست بنیادی ذمہواری ده او دوی د دې عملیاتو غندنه کوي د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف په دې اړه وایي
څوک چې د دغې سیمې څخه لرې کوي هغوی ته ډېر په کم وخت کې د وتلو نوټیس ورکول شوی وو او بل چې د استوګنې کوم بنیادي حق دی ریاست هغه خپلو وګړو ته په ورکولو کې پاتې راغلی دی څوک په خوشحالي په کچه کورونو کې نه اوسي خو مجبوري وي که د دومره وخت نه یې دغه خلک برداشت کول نو په سمدستي توګه د دومره لوی کاروایی ضرورت اوس ولې پیښ سو
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک وایي چې په اسلام آباد کې ډېرې آبادیانې غیر قانوني دي خو حکومت یې بیا هم پر ضد عملیات نه کوي
د دوا سکتور چې کوم دی دغه کې دوی هغه ته الټرنیټ پلیسز مور کړی دي پیسې مور لور کړی دي او دغه دوا سکتور آبادی چې کوم دی د اسلام آباد چې کوم بکی سکتور دی دغهونه زیات دي ځکه چې چارته کې خو نه پارکونه شته تنګي تنګي کوسي دي وړ وړ کورونه خلکو جوړ کړی دي نو دغه دوا سکتور آبادی د اسلام آباد چې کوم د جی 4 جی 5 نه کوم آبادی شروع شي دغهونه زیات دي په هغه خلاف دوی اپریشن نه کوي خو کوم خلک وسن لري کوم خلک چې کوم دی یو غږ لري ستاسو خلاف دوی ته کار شي کوم نو د دې کې سیډي هم انوالو دي ګورنمنت فل فنکشنالیزم انوالو دي د دې کې داسې کسان انوالو دي چې خلکو نه به پیسې اغسته به کېده به تبه اغسته
بلخوا د اسلام آباد سی ډي ا چارواکو مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کچا آبادې سیمه کې خلکو په ځمکو ناجایزه قبضه کړي وو دوی د عدالت د هدایت وروسته د کورونو د ړنګولو عملیات پیل کړي دي خو بیا د کچا آبادې اوسیدونکي وایي چې دوی د خپلو کورونو په سر پیسې ورکړي دي د ماشومانو د خیر خیګړې ادارې سپارک یو چارواکي خالد محمود وایي که څه هم د اسلام آباد په کچا آبادې کې زیاتره خلک په غیر قانوني توګه اوسېدل خو حکومت ته پکار وه چې لومړی د دغه خلکو د اوسېدو انتظام کړی وي پر ځای له دې چې د هغوی کورونه یې په بولډوزرونو وران کړل
کم ځای کې ظلم او زیاتې کیږي نو هغه هغې مخنیوي د پر اول نه انتظامات داسې په کار دي چې هغه وایي که نه چې سیخ هم ونه سوځي او کباب هم ونه سوځي دوی ته حکومت ته په کار وو چې د انتظامات الټرنیټ دوی له کړی وی نو بیا هغې نه بعد اکشن اخیستې وي
په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي قمر نسیم وایي چې باید حکومت اوس متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړي او دا یې خپلو سیمو ته د بیرته تللو لپاره دي سهولتونه ورکړي
سیون سوسایټی کې عام خلکو کې دا تاثر دی چې که دوی خلکو ستا وسلوالو او دلته کې بدماشانو یا دلته کې چې کوم دینو ملیټنټ وو یا عام خلکو نو بیا به حکومت دوی سره د ټیبل باندې یا فیس باندې خبرې کولې نو دا یو غلط تاثر دی چې کوم لاړو چې څوک بې وسه وي څوک غیر مسلح وي نو هغه باندې به حکومت چې کوم دینو داسې وحشیانه تشدد چې کوم دی کوي بیا یو بل تاثر چې کوم به خیبر پختونخوا د خلکو کې او کوم خبرې کېږي اسلام آباد او دغه خوشا په ډیر ولاکو کې نور قومونه هم او نور اکوپنسیز هم دي چې هغه الیګل دي نو آیا حکومت صرف یو داسې علاقه باندې کرکډاون کول چلته پښتانو سره دل هغه نه په خلکو کې احساس محرومي پیدا شوې ده
د اسلام آباد په کچا آبادې کې په زیات شمیر کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په لږ شمیره کې د افغانستان نه راغلي خلک میشتو
دا مشال ریډیو ده
اردن کو مشال ریڈیو دا پنجنی میں بجے کی دن کی دی دا اسرا عالم ممن نا لن خبرو نا اورو
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر طیب آغا پر داسې وخت له مشرۍ استعفا ورکړه چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د ډلې د مشرۍ پر سر طالبانو کې اختلافات رامنځته شوي. الجزیره ټي وي وایي د ګل په مقام له قطره په خپور شوي یو بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخواني مشر سید طیب آغا پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر او مال ساتنه دې وکړي او پر هغو هیوادونو او ډلو دې حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر راحیل شریف سره په وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلې دي. نوموړی چې دا مهال په جرمني کې تر درملنې لاندې دی، دا څرګندونه یې پرون په کابل کې خبریالانو ته د ویډیووي کانفرنس د لارې وکړې. د خیبر پختونخوا له پتون سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې په خیبر پختونخوا کې بارانونو سیلابونو اووه اویا کسان وژلي او اته څلوېښت یې ژوبل کړي دي. بلخوا له قدرتي پتون سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلابونو له وجې یو سل اتلس کسان مړه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نن ورځ چې شبقت حسین په دار ځړول شوی د پاکستان لپاره د خفګان ورځ ده. یا سازمان په خپل یو بیان کې وایي د شبقت حسین مدافع وکیل ویلي وو کله چې شبقت حسین د قتل په سزا محکوم شو نو هغه مهال یې عمر د اتلسو کالو نه کم وو. سازمان وایي باید چې له دې ګام وروسته پاکستان د پانسۍ په سزا بندیز ولګوي. شبقت حسین چې نن د کراچۍ په مرکزي جیل کې په دار ځړول شوی په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پیژندل شوی وو. د افغانستان د کونړ ولایت سلګون اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشر هغه څرګندونې چې د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی غندلې دي. او د امریکا ریپبلیکن ګوند غړي دا کوي دومره رای لري چې په ایوان نمایندګان کې د ایران د اټومي تړون د مخنیوي لپاره قرارداد منظور کړي.
لن خبرونه مولا اسرا عالم مومند واورید لو سوریدونکو د زینو پاکستان او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالي رابیه اکرم خان اورو.
مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر په هدایاتو هر کال څلورم اګست په ترهګرۍ کې وژل شوی د پولیسو په یاد کې لمانځل کیږي. د ادارې په وینا کې وکتل شي خیبر پختونخوا پولیسو څنګه د ترهګرۍ پیښې ناکامه کړي او بیا یې د ځانونو پروا پسې عدالتونه، ولسي ځایونه، پریس کلب او د نورو مهمو ودانو حفاظت وکړو، نو د داسې بهادرۍ کیسو مثال په تاریخ کې نه ملاویږي. ادارې مخکې لیکي د خیبر پختونخوا پولیسو مشر له د شهیدانو په ورځ یو داسې تحقیقاتي رپورټ جوړولو هدایت پکار دی چې پای کې د بشل شوو ژوبل شوو او د عملی د بهادری او حاضر دماغې تفصیلات مخې ته راشي. د څه په اړه چې مطبوعات او خپله د پولیس محکمه هم معلومات نه لري. ادارې لیکي باید چې د دې پولیس اهلکارانو د کردار او عمل تقلید وکړی شي. ادارې وایي د ټولنې نور ادارو په شان د پولیس په محکمه کې د اصلاحاتو ضرورت دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو روایت تقاضا کوي چې په امروزه کارونو کې د ښه کارکردګۍ مظاهرې مثال هم قائم کړي. ادارې اخیر کې لیکي په څلورم اګست د دې عزم د اظهار ضرورت دی چې خیبر پختونخوا پولیس یو مثالی ولسی پولیس جوړول لپاره نور سنجیده قسمه اقدامات اوچت کړی شي او پولیس عوام دوسته جوړ کړی شي. آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا مختلفو ضلعو کې بارانونو او د سیلاب تباهکاریانو سلسله روانه ده. د ادارې په وینا چې د مشکل په دې وخت کې تکلیف هغه وخت سیوا شي چې کله متاثره علاقو کې د بجلی نظام او نور کارونه متاثره شي. ادارې وایي د بجلی بندېدو له وجې نه صرف د اوبو سلسله ودرېږي بلکې د ټلیفون سرویس او سوی ګیس کې مسلې هم مخې ته راځي. ادارې وړاندې لیکي د دې هر څه بحالولو لپاره متعلقه ادارو سره د مرمت لپاره او د ایمرجنسی په وخت کې انتظامات ناکافي وي. پکار ده چې اول موسمي حالاتو کې د دې خدماتو فراهمۍ سلسله جاري وي. د څه لپاره چې جامع منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې اخیره کې لیکي چې د ایمرجنسی په وخت انتظامات یقیني جوړولو لپاره ضروري ده چې هرې شعبې سره ګرځنده یونټ وي چې هغه په وخت بحالۍ کار کولی شي. دا شان د صحت په شعبه کې هم د ګرځنده یونټو نظام پکار دی چې د معمولي نوعیت کیسونو فوري خدمت یقیني جوړ کړي. نو دې سره به په هسپتالونو کې رش هم کم وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجلې د افغانستان د روغې جوړې خبرو پر موضوع یو لیکنه خپره کړې. لیکنه د غربي ډیپلوماټانو له خولې وایي چې طالبان ښایي زر د خبرو میسته بیرته کیننی. بلخوا له امریکا خبرېدونکي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د پاکستان او هندوستان امنیتي ځواکونو لخوا د پاکستاني او همداراز هندي کمپنیونکو کسانو د بندي کولو موضوع څېړلې ده. د دې دواړو لیکنو تفصیل ما هارون بچا اوري. د فرایډی ټایمز مجلې لیکنه وایي ټاکل شوی و چې د تیرې جمعې پر ورځ د افغانستان حکومت او افغان طالبانو استازي په پاکستان کې د سولې دویم پړاو خبرو کې خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر دغه کار وځنډاوه. په داسې حال کې چې د افغانستان دننه جګړې زور اخیسته، غربي ډیپلوماټان د سولې په خبرو کې د ځنډ له امله خبرداري ورکوي. د لویدیځ یو ډیپلوماټ ویلي، زه فکر نه کوم چې طالبان به زر د خبرو میز ته بیرته ستانه شي. افغان ولسمشر والله مخه له طالبانو سره د خبرو پیلولو په کار کې له پاکستان د مرستې غوښتلو لپاره د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نور افغانانو له سختو نیوکو سره مخامخ دي. دوی وایي په پاکستان کې ځای پر ځای شوي وسلوال لا هم لاغ خاورې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه او ولسي وګړي په نښه کوي. د چیتم هاوس په نوم د یوې څېړنیز ادارې مشر میټ والډمن د افغانستان په اړه په خپل نوي رپورټ کې لیکلي، د طالبانو یاغیتوب لا هم پیاوړی دی او په پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه ډېره ګټه ورته رسوي. دا رپورټ زیاتوي، طالبانو د بل هر وخت پرتله پر افغان امنیتي ځواکونو خپلې حملې زیاتې کړې دي. د تاوتریخوالي دغه لوړه کچه د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه هڅې تر پوښتنې لاندې راولي چې په ترڅ کې نوموړی غواړي افغانستان د سیمه ییزې سوداګرۍ پر یوه مرکز بدل کړي. بلخوا د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یوه لیکنه کې د پاکستان او هند امنیتي ځواکونو لخوا د پاکستانی او هندي کب نیونکو کسانو د نیول کېدو موضوع راخیستل شوی. لیکنه وایي دواړه هیوادونه دغه کار له یو بل څخه د غچ اخیستلو لپاره کوي چې په نتیجه کې کب نیونکي او د هغوی غریبي کورنۍ له ستونزو سره مخامخېږي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي، پاکستان د هند 355 او هند بیا د پاکستان 20 کب نیونکي بندي کړي دي. د سوداګرو د اتحادیې د چارواکو په خبره دغه ټول کب نیونکي د پاکستان او یا هم هند اوبو ته په غیر قانوني توګه د اوښتلو په تور نیول شوي دي. لیکنه زیاتوي، اصلي ستونزه دا ده چې پاکستان او هند پر دې نه دي توانېدلي چې په سمندر کې د یوې پولې پر ټاکلو سره سلا شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن او د عربو په خلیج کې د امریکا متحدان په سیمه کې د تخریبي فعالیتونو د مخنیوي لپاره تیاری نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون دوشنبه په قطر کې وو، د خلیج د عربي هیوادونو له یو شمېر استازو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړې. فرشتہ جلالزئی په دې اړه جزئیات راکوي.
جان کیری پرون په دوحه کې د خلیج ته همکاري د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره ولیدل. کیری وویل چې د شورا غړو هیوادونو ورسره منلي چې په بشپړ ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه عملي کېدل د سیمې امنیتي وضعیت ښه کولای شي. تهران او د نړۍ شپږو قدرتونو چې 15 جمع یو هم ورته ویل کېږي، تیره میاشت موافقه وکړه چې د ایران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو په بدل کې پر دې هیواد نړیوال اقتصادي بندیزونه لري شي. متحده عربی امارات، بحرین، سعودی عربستان، عمان، قطر او کویت د خلیج د همکاری د شورا غړي هیوادونه دي. د دې شورا مشري عبداللطیف بن راشد الزیانی کوي. د امریکا او د خلیج د عربی هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پرون د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد بن محمد العتیه وویل:
اؤكد هنا على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت بتجنيب منطقه الخليج اي اخطار او تهديدات.
موږ د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو پر دریت یو ار بیا ټینګار کوو. موږ غواړو چې دا سیمه له هر خطر او اټومي وسلو خوندې پاتې شي، او په عین حال کې باید د دې سیمې د هیوادونو د حق پر رسمیت وپیژندل شي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس له اټومي ټکنالوژي د سولې ایزو اهدافو لپاره کار واخلي. جان کیری وویل چې پرون په دوحه کې د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د مزایلو د دفاعي سیستم او د وسلو د لېږدولو پر شرایطو هم خبرې وشوې. کیری څرګنده کړه چې د امریکا او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ په همکاریو کې د استخباراتي معلوماتو تبادله او د ځانګړو ځواکونو لپاره د روزنیز پروګرامونو جوړول هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه چې د سیمې د بې ثباتۍ لپاره د څه ډول فعالیتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې شوې نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د خلیج عربي هیوادونو پخوا د ایران د اټومي موافقې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې تهران شایي له دې موافقې په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ملاتړ او د بې ثباتۍ د پراختیا لپاره کار واخلي. جان کیری د یکشنبې په ورځ په مصر کې وو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره یې موافقه وکړه چې په خپلو کې د امنیتي همکاریو پر پراختیا غور وکړي، څو په سیمه کې د تروریزم د خطر مخنیوي وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر له حکومت مننه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره امریکا ته اجازه ورکړي چې د سویز له کاناله کار واخلي او د دې هیواد په هوایي حریم کې پروازونه وکړي.
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
له امریکا خبرونکي واشنگتن پوسټ رسپانه د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر تایید وروسته د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع راغسته. په لیکنه کې راغلي د افغان طالبانو نوې ټاکل شوی مشر ملا اختر محمد منصور پاکستانی مقاماتو ته نږدې کس یادی دوه افغان حکومت سره د سولې د خبرو مخالفت هي د افغانستان د روغې جوړې پروسه زیانمنولې شي. تفصیل ما هارون بچاوري. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي 13 اونۍ د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدا وروسته دا خبره په ډاګه شوه چې د طالبانو مشرتابه د هغه د مړینې خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې پټه ساتلې وه. طالبان حق حیران پاتې شول چې څوک به د نوي مشر په توګه ټاکي او یا دا چې د راتلونکي لپاره به یې تګلاره څه وي. تیره جمعه د ملا اختر محمد منصور نوم د طالبانو د نوي مشر په توګه مخته راغلو چې د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی یې مخالفت وکړ. لیکنه کاږي د ملا منصور په اړه انګیرل کېده چې د پاکستانی مقاماتو ته نږدې کس دی او له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې خبرو پیلولو په کار کې یې مرسته کړې ده. خو د طالبانو د مشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي په خپل اولنی بیان کې د سولې له دغو خبرو سره کلک مخالفت څرګند کړ. په عین حال کې امریکایي چارواکو ته مخ ښودلی چې د طالبانو نوې مشرتابه به له افغان حکومت سره د سولې خبرو پر مخ وړلو کار جدي ونیسي. په لیکنه کې د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع هم یاده شوې چې وایي ځینې طالبان ممکن د افغان حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او یا هم له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره چې د لیکنې تر مخه په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه پیل کړي ملګري شي. په لیکنه کې د هغو رپورټونو ذکر هم شوی چې وایي په دې وروستیو کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د طالبانو په خپل منځي جګړو کې د نورو په شمول د ملا عمر زوی هم وژل شوی دی. لیکنه کاږي پر دې سربېره چې د طالبانو مشر موده مخکې مړ شوی و د هغوی لخوا جګړې لا هم زور اخیستی چې په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي. په لیکنه کې د امریکا ولسمشر براک اوباما ادارې ته وړاندیز شوی چې په افغانستان کې د نویو تحولاتو مخته لراتلو وروسته له هغه هېواده د 2018 کال تر پایه پورې د ټولو امریکایي ځواکونو ویستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي د پروژې د رهبری پلاوی 22مه غونډه به سبا د چهارشنبه په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشکاباد کې جوړ شي. د وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قایم د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دغه ناسته کې به تر ډیره په دې خبرې وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبری چارې کوم کنسورشیم ته وسپارل شي. د اقتصادي چارو پوهان په دې باور دي چې ټاپي پروژې پلي کېدا به د سیمې اقتصاد ته د ودې ورکولو سربېره د افغانستان له امنیت سره هم د پام وړ مرسته وکړي. تفصیل اورو له کابل د رحمت الله افغان پر رپورٹ کې.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د څلورو غړیو هیوادونو استازي به د اشقابات په غونډه کې د پروژې په ونډه امنیت د کنسرسیوم په رهبری د دولتلبي د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قایم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل پاړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسی.
ټول اساسي مسایل پاتې دي د داوطلبي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم بیا د امنیتي مسایلو حل. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملی کار
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د ټاپي پروژې د ګازو د نلیکې لپاره د ځمکې کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په ډیسمبر میاشت کې پیل سي. بلخوا د هند صدر اعظم څو موده وړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپي پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه بشپړ سي. د ټاپي پروژې تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو نلیکه غځول کیږي. د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یوه ستره پروژه ده چې 10 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. که چیرې د ټاپي پروژې کارونه بشپړ سي نو له مخې به یې هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ټاپي پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او هغه سیمې چې یا د پروژه پکې پلي کیږي اوس مهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي په څیر سترې اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټه لري بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وایي د ټاپي پروژې له پیل سره پاکستان حاضریږي چې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
قرار
کچیری د ټاپی پروژې چارې پیل شي افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي. امنیت ورسره ښه کیږي. فکر وکړئ ځینې وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې له پیل سره هیلې پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ییزې همکارۍ ته زړه ښه کړي. د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چې ژر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یا د پروژه پکې پلی کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار ویلي و چې د ټاپي پروژې د امنیت د تعمیل لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي، خو بلیدل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپلو ژمنو عمل کوي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی عصر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اردن کوم مشال ریډیو دا پاکستان حکومت وايي د هغه هیواد په جیلونو کې قید د هند یو سلو دیرش تنه کبنیونکي خوشي کړی دی. ویل شوی چې دغه کبنیونکو خوشي کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ پروسې یو برخه ده. بلخو د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه وايي په سرحدي سیمه کې د هندستان لړخه په شو ډزو کې 15 پاکستانی وګړي وژل شوی دي. دا چې د تاوتریخوالي دغه وروستۍ پیښه به د هند او پاکستان د قومي سلامتیا مشیرانو ترمنځ پر کېدونکو خبرو اغیز وکړي او کنه. دبل اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریالی رابیه اکرم خان پر رپورٹ کې وورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې پاکستان د ګل پورس په جیل کې د هندوستان یو سل او درې شپېته کبنیونکي خوشي کړي دي. دا کبنیونکي د بهګه د پولي په ذریعه هندوستان ته لیږل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کبنیونکو خوشي کول په تیره میاشت کې د روس په ښار اوفا کې د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو ترمنځ شوی د ملاقات یوه لړۍ ده. پاکستان وایي چې د قیدیانو معامله یوه انساني مسله ده او هیله لري چې دواړه ملکونه به خپله د قید موده ترسره کوونکي قیدیان شکوی. بلخوا د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا چې نن سهار د سیالکوټ ورکینګ باونډري نږدې په سکیال سیکټر کې د هندوستان د پوځیانو په ډزو کې 15 کسان ژوبل شوي دي چې درې پکې ماشومان او دوه زنانه دي. یاد دې وي چې 13 میاشت روس په ښار اوفا کې د ملګري ملکونو په کوششونو د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات شوی و او په دې ملاقات کې دواړو ملکونو د مذاکراتو بیا شروع کولو لپاره د قومي سلامتیا د مشیرانو په ملاقات اتفاق کړی و. په داسې حال کې چې یو خوا د پاکستان لخوا د سګالې په توګه د هندوستان کبنیونکي خوشي کړی کیږي او بلخوا په سرحدونو د پوځونو ترمنځ د ډزو سلسله روانه ده. دا به د پاکستان او هندوستان د قومي سلامتیا د مشیرانو په ملاقات څه اثر وغورځوي. د لړکی ماهرین وایي چې داسې قسمه کشیدګي د پخوا راسره روانه ده او تاوتریخوالي باوجود دواړو ملکونو چارواکو خبرې اترې او مذاکرات کړي دي. د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر ساد وایي چې دواړو ملکونو ترمنځ اوسنی تاوتریخوالي به تعلقاتو په شروع کېدو څه اثر نه غورځوي او دواړو ملکونو د قومي سلامتیا د مشیرانو ترمنځ به ملاقات هم کیږي.
کم پدینہ نگر کے گورنسپور ضلع کے کم حملہ شو ولا دہشت گرد نو آگے کے حکومت کو باضابطہ طور باندھے دا سے براہ راست پاکستان باندھے الزام نو لگولے نو باقی دا جب کم پا ورکنگ باؤنڈری باندھے او یا پا لائن آف کنٹرول باندھے دا ڈزی کی گی نو دا خوز ما پا خیال باندھے دا با پیسر نگور گئی دا ملاقات پا کی.
دا انسٹیٹیوٹ آف سٹریٹیجک سٹڈیز پخوانی مشر او دا بہر نو چارو کارپو نجم رفیق پا نظر چھ مذاکرات شروع کول لپارا دا پاکستان لڑخا دا یو سل اوشپک دیش کبنیون کی پری خودل یو بل کوشش تھے. دیدہ پوینا چھ اسنے کشیدگی دا مذاکرات پلار کے خن نشو ادرے دے.
یہ جو بارڈر پہ کشیدگی ہوتی ہے
پو سرحدونو چھ کما کشیدگی وی نو دا خطا اس تا معلوم دا چھ دا معمول وی زن گرم چھ دا کشیدگی دے حد پوری خطرناک ثابت دے شی او دوان ملکونو کی جنگ وشی یا دا کشیدگی دا دوی پا مذاکراتو کی خند ودروی. سما پا خیال دا دنن سبا کشیدگی چھ کما پا سرحدونو دا نو دا پا مذاکراتو اثر نشی غرزولے.
دیسی کردہ دا دوان ملکونو قومی سلامتی مشیران ترمنځ ملاقات په اړه پاکستان ته د هندوستان لخوا د روان میاشت درویشتم او څلویشتم تاریخ تجویز راغلی دی. خو د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز په وینا چې پاکستان لا تر اوسه د دې ملاقات تصدیق نه دی کړی او نه یې لا ایجنډا ټاکل شوې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو بے شک چھپا
دیر سخت را بانی تیرا یہ ہر چھتے
دوستان کا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه ده زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په صوبه کې د پلاستیکي تیلو یا ګوتیو پر جوړولو او دغو په خرڅلاو د بندیز احکامات جاری کړي دي. حکومت ویلي چې دغه پریکړه د اوبو د نکاسۍ او د صفایي د عمومي انتظام د ښه والي لپاره کړې ده. خو د پېښور ښار سوداګر بیا وایي چې دغه بندیز عملي کېدو په ترڅ کې ښایي یو د پام وړ شمېر خلک بیروزګاره شي. له پېښور د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه وزیر اعلی په صوبه کې د پلاستیک په ګوتو جوړولو او خرص باندې د بندیز احکامات جاری کړی دي. اعلامیه زیاتوي چې دوه میاشتې کې به په مارکیټ او کارخانو کې موجودې د پلاستیک ګوتې ختمول شي او د هغې وروسته به پرې بشپړ بندیز وي. د وزیر اعلی هاوس په وینا د پلاستیک په ګوتو بندیز د اوبو د نکاسۍ د نظام ښه کولو او په ماحول باندې د ګوتو د بد اغیز د مخنیوي په غرض شوی دی. خو د پلاستیک د ګوتو د یوې کارخانې مالک امین ممن وایي چې دې بندیز سره به ډیر خلک بیروزګاره شي او باید چې حکومت د بندیز پر ځای د صفایي د نظام په ښه کولو باندې کار وکړي. خو د پېښور یو اوسیدونکی صداقت الله د وزیر اعلی دې فیصلې ته په ښه نظر ګوري او وایي چې د پلاستیک د ګوتو ختمېدو سره به پېښور ښار صفا شي او ناروغو کې به هم کمی راشي.
زما نوم صداقت الله دی، ډی سټیشن. دا خو ډېر ښایسته کار دی. د حکومت چې کوم د اقدام اوچت کو د دې له مخکې په کار چې دا اقدام اوچت کړی وي، دا تور شاپنګ بیگز ډېرې بیماریانې خورېږي، مختلف قسمه کیمیکل نغله توشینو دا جوړیږي او دا مضر صحت دي. موږ غواړو چې په دې سیز باندې مکمل بین ولګي، کارخانې باندې مو لګي، دکاندار باندې مو لګي، دا شیز نه چلیږي مارکیټ کې.
خو بیا یو دکاندار احسان الله وایي چې که د پلاستیک ګوتې ختم شي نو دکانداران به د ستونزو سره مخ شي.
دا خو ډېره سخته شو. بیا خدا خو ممبی به ګاټ له سوټ مونږ سکه اچو. انسان اوس دکاندار سبزی والا یا هم نور دکانداران اوس سبزی والا توری ګټل سبزی پسه کې واچي، ته خو بیا داسې لاس کې نشي نو یو ولي یا دوه ولي دوکان مخه ته به شاپر کې اچي.
د وزیر اعلی هاوس د اعلامیه تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک د پلاستیک په ګوتو د بندي سره سره په ټوله صوبه کې د خوراک د غیر معیاري شیزونو په ضد د اپریشن پیلولو هدایات هم جاری کړی دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې اوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اورېدلی سئ.
اردن پرون په پېښور کې د مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په ترڅ کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د پولیسو قربانۍ وستایلې. چارواکي وایي په تیرو لسو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په شوو پېښو کې د صوبې 1300 پولیس سرتیري وژل شوي او په سلګونو نور معذوره شوي دي. د وژل شوو پولیسو کورنۍ وایي حکومت د ترهګرۍ د پېښو ښکار پولیسو ته پیسې ورکوي، خو په کار ده چې دا کار د پولیس افسرانو په ژوند هم وشي. زموږ همکار شبیر احمد جان دغه غونډې ته چې شاعرانو پکې د پولیسو د کار ستایلو لپاره شعرونه هم ورغلل ورغلل او دا رپورټ پرې جوړ کړی دی.
هر تاڼه هر چوکې زما په وینو سره ده. زه یو شهید یم، بې نومه بې نشانه شهید. تاسو زما د سر قیمت مقرر کړی دی، خو زه د شهید په پی کې څه کوم یو سوال کوم.
دا پېښور د خبریالانو له اړخه دغه دستوره کې په خیبر پښتونخوا کې دا ترهګرۍ په ضد جنگ کې تر اوسه د وژل شوي پولیس اهلکارانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړی شوې. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي ایس ایس پی فدا مشال ریډو ته وویل
2006 کې بعد سے اب تک شهید ہوئے
خیبر پختونخوا کے دکال نور سوه یو اویایم نه تر 2000 پورې زمونږ ټول 245 اهلکاران شهید شوي. ولی د ترهګرۍ جنگ وروستو د 2000 نه تر اوسه خوشه 1500 پورې پولیس اهلکاران زمونږ شهید شوي دي چې پکې کانسټیبل نواخله تر آی جی پورې کسان شامل دي. د شهید کېدو وروستو هر یو تن ته 1.5 لک روپۍ نقد، 10 لک د کور لپاره او یو ماشوم ته نوکری هم ورکوو چې د ژوند برابر خو نه دی، خو بیا هم هڅه کوو چې د دغې کورنو تکلیفونه کم نه کم کړو. نوموړي زیاته کړه چې په بنیادي توګه پولیس د جرمونو د مخنیوي لپاره تربیه شوي او دا د دوی کار هم دی.
بیسیکلی پولیس کا کام تو کرائم فائټینګ ہے.
په بنیادي توګه د پولیس کار د جرمونو مخنیوي دی او زموږ چې کوم تیاریانی یا تربیت هم دی هغه هم د دغه کار لپاره دی. خو له بد مرغه 1315 کالونه د دې ملک چې کوم حالات دي او په خصوصي توګه د پښتني سیمې نو زموږ په هغه ډول تیاریانی نه وي. ولی اوس 1315 کالو راسي موږ په تربیت او وسله ځان مکمل کړی دی او ځانم د دغه جنگ لپاره چمتو کړی دی او اوس زه تاسو ته ویلی شم چې پولیس هر قسمه حالاتو مخامخ کېدو ته چمتو دی. دغه دستوره کې برخه اخیستونکې د خیبر پښتونخوا زنانه پولیس اهلکاره رافعه وایي چې د پښتونخوا پولیس کله هم د څه قسمه قربانونه په شا شوي نه ري او د پښتونخوا د نارینه پولیس سره سره د دې ځای زنانه پولیس اهلکاران هم ترهګرۍ ختمولو لپاره په مکمله توګه تیار دي.
ارمان باندې ناسیو اسپیشلی پشاور ایریا کې څو نمونږ ریډ زون کې خپل ډیوټیا نه کړی دي. چرې مو خپل فرض نه تفصیلې نه دي. چرته ور باندې بارود راغلی دي، هغې بارود تم غاړه ور کړې دي، هغې باندې ګولې راغلي دي، هغې ورته شان دي.
د پامول د چدغه دستوره کې برخه اخیستونکې پولیس اهلکارانو او د وژل شوي اهلکارانو کورنو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په ژوند هم پولیس اهلکارانو ته زیات مراعات ورکړي او د مرګ نه پسته هم د دوی د کورنو پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شېبې دي. د اسلام مومن نه لنډ خبرونه اورو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر توی باغا پر داسې وخت له مشرۍ استعفا ورکړې چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د دې ډلې د مشرۍ پر سر طالبانو کې اختلافات رامنځته شوي. الجزیره ټي وي وایي د ګل په ماښام له قطره په خپور شوي یو بیان کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پخواني مشر سید توی باغا پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ولسي وګړو د سر او مال ساتنه وکړي او پر هغو هیوادو او ډلو د حملې نه کوي چې د افغانانو د غریب هیواد په بیا رغونه کې مرسته کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر راحیل شریف سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی. نوموړی چې دا مهال په جرمني کې تر درملنې لاندې دی، دا څرګندونې یې پرون په کابل کې خبریالانو ته د ویډیو وی کانفرنس د لارې وکړې. د خیبر پختونخوا له پتون سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې په خیبر پختونخوا کې بارانونو سیلاونو 70 کسان وژلي او 30 ژوبل کړي دي. بلخوا له قدرتي پتون سره د مبارزې کمی اداره وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلاونو له وجې 113 کسان مړ شوي دي. د بکرین نړیوال سازمان وایي نن ورځ چې شفقت حسین په دار ځړول شوی د پاکستان لپاره د خفګان ورځ ده. یا سازمان په خپل یو بیان کې وایي د شفقت حسین مدافع وکیل ویلي وو کله چې شفقت حسین د قتل په سزا محکوم شو نو هغه مهال یې عمر د 18 کالو نه کم وو. شفقت حسین چې نن د کراچۍ په مرکزي جیل کې په دار ځړول شوی په 2004 کال کې د یو ماشوم پر وژل کېدو محکوم پیژندل شوی وو. د افغانستان د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشر هغه څرګندونه چې د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی وغندلې. د بغلان مرکز پولی خمرې لسګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې په دغه هیواد کې د په دغه ولایت کې د یو شمېر جماعتونو سوځول وغندل او د ملینو د مجازاتو غوښتنه یې وکړه. او د امریکا ریپبلیکن ګوند غړي دا کوي دومره رای لري چې په ایوان نمائندگان کې د ایران د اټومي تړون د مخنیوي لپاره قرارداد منظور کړي. خو دوی وایي دا قرارداد د ویټو کولو یا مخه نیولو احتیاط چې له ولسمشر سره دی د هغې د کمولو لپاره کافي رای نه لري.
اوریدونکو د خبرونو له لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا اسرار علم مومند او زموږ تخنیکی همکار علی ته اجازه راکړئ. د الله پامان.